وخت مو بخیر خرغلاست د مهال خبرونه تمخ کی درځ خبرونه مطلب دلار شو خبرونه ترلاسه یو شمیر متقیدونو پرون شنبه په کابل کې په یو احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دې ماشونه نه دي ورکړي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخته راټول شوي وو. ځینو متقیدونو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې دوی تقاعدي ماش نه دی ورکړل شوی، هر شي چې خپل ماشومان په سختو کارونو ګماري. په 2023 کال کې بیا وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقیدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقید نو د ماش ورکړي ماګر سره د دې چې د دوی د تر واک لاندې درو کلونو زیات وخت وزي د پروسه تر سپورې نه ده پیل شوی. طالبانو د حکومت د اطفای او لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اروپي خه کې لکتر لږ شپږ تر مړه او نه نور جوړ شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي دي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پغمان په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر نن سهاره 4 بجو پورې دوام وکړ. ځایي رسنۍ وایي چې دې ورپی خکې د سرمالتاونو نشوي خو تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه وخت د بیا ست افغان کډوال د استل بیر پیل کړی، تر اوسه پورې چې باندې 400,000 افغان کډوال واسي د تور حمله لري افغانستان ته لیږدول شوی دي. دا نور ورځپاڼه نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو. وروسته دا لړۍ وروسته خو په وروستیو کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوه. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاسو کډوال له پاکستان او باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لاره افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شنبه بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د رادیو بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرونو په یو مرکز پیو بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدې د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړ شو چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6,900,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرونی پر ایکس باندې یو پخوانی ټویټر خبر کړی ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2,400 روغتیایي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. یو زلزله چې شدت یې د لختر په کچه 2 درجې و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 بجو او 30 دقیقې وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې و. وروسته دې چې په خواله رسنیو کې د یو موټر سایکل چلونکي له لوري د انجلۍ د زورولو ویډیو خپره شوې. د تهران پولیس اعلان وکړ چې د دې انجلۍ لپاره د حجاب د نه مراتولو په خاطر دوسیه پرانیزل شوه. همدارنګه موټر سایکل چلونکي لپاره هم د مزایمت په تور دوسیه جوړه شوې ده. د تهران د پولیسو قماندانۍ د معلوماتو مرکز د شنبه پورا زقره په 12 د خبرې شوې ویډیو کارواله تایید کړ او ویل چې د پیښه د اقره په 12 د تهران په افریقا واټ کې شوې ده. د تهران پولیس د خبر پړل مخې غزوانه خزه چې په ویډیو کې لیدل کېږي د حجاب قانون د نه مراتولو لامل قضیه مرجو ته معرفي شوې ده. د تهران د پولیسو قماندانۍ په خبر پړه کې دنه د څرګنده شوې چې آیا انجلۍ نیول شوې کې واځي د غیر پر قضیه دوسیه جوړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدل شي. افغانستان کې لا خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کړي.
یو شمیر کونډې او معلولین وای هیڅ ډول مرسته ورسره نه دي شوې.
چې یو چشم نه لرم، یو چشم په کور کې درې.
په کابل کې دولتي زنجیري مغازې بیا فعالېدل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبرالان سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي چې خبرالان او رسنۍ باید د پټوکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزات پراپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غونه خبرې سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپل چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پانه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لمات ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي لی چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وان محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنوی مالی کې محدودیت او درسنوی اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنوی حرفوي کار غیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنوی یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنوی لالارې له افغانستان نه بهر ته د معلوماتو رسولو
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کړي، خبريالان انتر دې تهدید کړي تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي رادیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستيال والی محمد صادق انقلابي د خبري هدف د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت باندې لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تضمین دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور تړلستي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د کابل د پخمن ولسوالۍ په قلعه درخان سیمه کې د ګازو د تولید په یو شرکت کې د اورلګیدنې له امله دوه تنه مړه او یو اتیا نور په سطحي ډول برسیران ټپیان شوي دي. نور جزات د سنا کاکړ په راپور کې.
دکانهای دروازه هایشان خراب شده، تخریب شده.
د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د درخان کلا د سیمې اوسیدونکو جعفر دی. هغه سیمه چې پکې تیره شپه د ګازو د تولید په یو شرکت کې اور لګېدلی. هغه د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د سیمې خلکو او هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
دکانهایی که در نزدیکی همی اتفاقی که افتاده بوده
هغه دکانونه چې سیمې ته نږدې و ډېر زیان لیدلی. یو هوټل هم د اورلګېدنې سیمې ته نږدې و، هغه هم زیانمن شوی. د دکانونو دروازې خرابې شوي او شیشې ماتې شوي دي.
شیشه هایی که دکانهایی که شیشه ای بوده شیشه هایش تخریب شده و شیشه ای نمانده برایشان.
د سیمې اوبل اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پیښې پر مهال په کور کې نه و، خو د خپلې کورنۍ او ملګرو په حواله وایي چې د اورلګېدنه د کورنۍ او د سیمو د خلکو لپاره یې ډېره ویرونکې وه.
زموږ کور ټکان وخوړ، مېرمنې او ماشومان ویرېدلي وو، خلکو ته ډېر زیان ورسېد. اور دومره ډارونکی و چې له لرې لیدل کېده. د کورونو شیشې ماتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د قلعه حیدر خان سیمه کې د اورلګېدنې له امله دوه کسان مړه او یو اتیا نور په برسېرن ډول ژوبل شوي دي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې او د کورنیو چارو وزارت د اوروژنې ریاست د ګډې لومړنۍ ارزونې له مخې په دې پیښه کې شرکتونو، سوداګرو او کسبګرو ته له $1,200,000 زیات مالي زیان اوښتی. دا اداره وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او د سروې او ارزونې د روانې پروسې له امله کېدای شي بدلون ومومي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د ګازو د تولید په دغه شرکت کې د اورلګېدنې له امل چې د ګازو ټانکرونو د چاودنې له امل شوی څه و، خو دې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ګازو د دغه ټانکرونو ټوټې د اورلګېدنې ځای څخه 2 کیلومتره شاوخوا ته غورځېدلي او ځایي خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوه احمد جاوید نوري وایي د تیلو او ګازو زیرمې باید د خلکو د استوګنې له سیمو لرې جوړې شي څو ځایي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د محیطزیس له لحاظه اکثران هغه ذخایر چې مواد نفتي ذخیره کوي هغه باید حداقل 3 کیلومتره د رهایشي ساحې نه باید لرې احداث شي. متاسفانه کوم اورلګېدنه سه کې کمپنی کې وشو دغه شرکت سه الته فعالیت درلود د کوروب مینس کې احداث شوی بنان اوس خلکو تم دغه د انفجار یا سوزیدلو اضرار رسیدل سه خلک متضرر شو.
د پیښې له ځای څخه ازادي راډیو ته په لیږل شویو انځورونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خلک د خپلو ویجاړ شویو دوکانونو مخې ته راټول شوي او د سیمې ډېری دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې دومره لویه اورلګېدنه رامنځته کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په کابل او بېلابېلو ولایتونو کې ورته د اورلګېدنې پیښې شوي چې له امله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ډېری مواردو کې خلک نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت د اوروژنې ټیمونه د اور د کنټرول لپاره په وخت نه دي رسېدلي او له همدې امله اور د ساعتونو لپاره دوام کړی او د ډېرو زیانونو لامل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلې دي. خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هېڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مال د ژوند له سختیو سره لاس او ګرېوان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د دری وژل شویو اولادونو کونډه مور 20 کلنه زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلې. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکسپان خبر شوی ویلي چې د غنداز مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لالارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوی دي یا کونډې پاتې شوی دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوی دي دوی فقط هغه فامیل نه پاللی دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي زه دغلته ناست یم او طالبانو مویني ټولو مویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونې ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی ختم کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې لنړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې په بي 250 استراتیژیکي بمبار تلوتکی منځنی ختیځ سره رسیدلی دی. له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپین مړې له خوا تهران ته خبرداري پیغام پړې راپور کړی دی. په همدې کې اکسیوس وی پړې د هم ویلي چې سپین مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوی برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. نور تفصیل د سمت سروان پر راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له رنګیدو وروسته ګنج میر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبريالان هم وو. کټینا عمرې یو له دغو افغان خبريالانو څخه ده. نو موري په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريالو چې اوس فرانسې کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله ونه شو کولای په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
صنایع دستي زنان افغانستان را از افغانستان وارد میکنیم.
د افغان خزی لسی صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټول اروپا کې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ را سره ډېره مرسته کړې. د افغان خزو کوم لسی صنایع چې موږ یې خرڅو لسی د سکولو نه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
اتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه پلمړیو ورځو کې لخپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 مو میشه کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې مې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپانه پوهیږي
زبانه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو روپۍ هیوادونو دی چې ډېر افغان خبريالان یې منلي دي. د جرمني د دوی چویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بې تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس له یوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي،
یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نور اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلاوطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
په بخښنه سره د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبار ته الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم الاکسیوس وېپړې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام ورکړی دی. ته دغه راپور جزئیات به وسپورو.
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یو امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل حمله نشي راګرځولای او دا ډاټ هم نشي ورکولای چې د اسرائیل راتلونکي برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنیټا او اندازه نه معلومه شوه. هغه زیاته کړې چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستي اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیروش په شومیاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونه هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو وايي ګمانه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملی ګامونه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازې بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درو سم خپل اړوند غازن زری مغازي بیرته پاله کو او له وېچ خلکو ته خدمات وړاندې کو او بیت خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر وسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پلکړي. د کابل خار وسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنۍ کې دا هېرېدل او خلکو ته دا ویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي، خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارکول او د دولتي ادارو کارکونکو او خلکو ته به په کمه بیا او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل خار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستریک دام د لزر پر خوخیو خوختنه مدا چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی به د کار نشټون د خلکو بې روزګاری چې د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرق شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمن دي، خو دا چې د اقدام به څنګه او له کوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غني نورې پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکاو د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري زنه پوهیږم چې څه ډول دا کول کیږي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا 10 میلیارډ ډالر په کال کې دی. دا شرکت به سونه پنګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیز واچي.
لو به وصل خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا سرګندونی داسې محل دی چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو سیدونکو له ازادي رډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګاری او د توکو د بیو لړوړوالي شکایت کړي او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتی رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 څلور سو شل دوا ویشت یو لس څلر ویش پینځه سو یو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه. یو شمیر متقاعدینو په کابل کې په احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دوی ماشونه دې ورکړل شي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخې ته راټول شي وو. ځینې متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې له امله چې د دوی تقاعدي ماشونه نه دي ورکړل شوي، اړ شوي چې خپل ماشومان په سخت کارونو وګماري. په 2023 کال کې لیبیا واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیرو وختونو کې سوزلای دا کړې چې د متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره لدی چې د دوی تر واک تر دوه دریو کلونو زیات وخت وزي د پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوی. د طالبانو د حکومت د اطفایې او د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په ورپېخه کې لکتر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصاري د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوختي، خو کره اندازې له څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو دوام کړی و. د پغمان په قلعه ادرخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پورې دوام وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایي بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایي هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریا کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد رانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نو زمادي د عدالت دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې شولات الله راکې الله پاک رحمن نه کړه په تر ولې دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي، خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خصو یې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو اروپایي بنسټ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام تر څنګ د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوې دي. د اروپای ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکي ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتحاد د سارنې د مرکز تحلیلګره تیودورا گروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلی چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیروینو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2021 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1,000,000 معتادین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2021 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي The نشی موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابر کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سمردار شاید چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وهاسه را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چاري سنبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بی پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بی پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر ازی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکو له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د گازو شل کیلوې د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 10000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورین کې ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستر کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره، به شک چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوي کده خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدی لارې نشې مواد رانيسي
خریداري او تامین وکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکو وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپو 19, 22, 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته درس کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشول عمله د سر او غیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږ دي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته سیمانکاري د پلاستر کار ما ډېر کړو سر. هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد والا مالته په کار کې بس د سړي سره صرف شروع ورو د سیرګټ شو 400 ورو ورو تاریخ شو. بس همدې موږ ته اول خشه خاله کې د پسه د سوچ په مختلف شو خلاصې هم ته نو تشه مرض غونډې شو. بیا دلته پوډر تم شروع کړل سر شیشم شروع کړه. د اخیره کې د شو اخره 300 سالور سو انټر 500 روپۍ پر سر د معاملو نم دې جوچې نه ما لغما کې سم کاغه مې بخارسا کړه. و دې چې بغلا هم را دې چې الله نه شکر گزار الله سم نه دا شواله مشروع مې خارج کړه. ان تر هغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاص خدا نه خاص اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در وانه مې مکه خرص کړه. درې بیس پیجا مې خرص کړه نس په سال وی غره نور مشکلاتونه خوران خرابې دل مثال کور کې قامتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د غیو شه زه د کوم چې زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نو زما دي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه باندې شه اولاد الله راي کې الله په هغه باندې هغه کړه په تر ول د دې غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې د جګر خونی شر سوي مور په حاصل برنګ تر د قتل وېزو یا نه ده اول خبر خیره وکړه او کړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه ده پاګي د پسو پلم کې ما ته په خوله را کوشي زه دا وکړم دا مې نه منل نه کیږي چې حال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار نه مشورتو شوتو واخو ځای پرې دند شي کېږي چې نه کوم شې دې کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښته نه وي وجه چې شي ټول عمل الهات معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مې سوال اسکل نه ده بل دول اسکل نه ده زوی مې ول اسکل نه بل زوی ماته کال نه هم به شولې مې ته نه ده مکتب کې ته ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمال کړي په دې لوخه ما دور اول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه تیری ولا بيستان کې پوډر لور ما ول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ماته ورو دي دا اته دا چې زړې ما چې مکتب نه چې څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم ده دا خبره ما وری ده
په خاطره کې مو اوریدل چې نشو له میوند څخه ذهني تمرکز اخیستی او له اولاده یې اچولی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده. د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. بایز سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې ده. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي. دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټیږي. باعث دي کیږي چې به وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته دغه استیمولان یا تحریک کون کی مواد مثلا کغه کی شیشه رازی یا نیکوتین رازی یا نور مواد رازی دا تحریک کون کی مواد چې دا عصب تنبی کوي چې د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات ام مور باندې کوي ام د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتریشه نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنا اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوز دا ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي. خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولی وزړل اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا لیلا لادا ته ظالم باد ده نږدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فرید جانه بخت مو تور دی بل ځای خو نشته په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار فریاله لاله ګل خبره دې وکړه راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا دې پودر مې تیار وګڼې دي ته د استاد پچکاری بمبر راکا چې ول ځان ته لک پودر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولی ته خپل د پچکاری بمبا نه لري؟
بل بمبا څه کو بابا دا یو بمبا زما استاد دواړو بس ده.
والکا چې د پودرو پوړې رانی شي یو بمبا هم رانی شه.
یار بریا لیلا لا تو د پچکاری پر یو بمبا هم دومره بخیلی کې ها؟
بخیلی نه کوم پچکاری دې تر تا قربان شي زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زوروره
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي. والا
خاندما زه رښتیا درته وایم زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاری کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم را ته ووایه چې نه درکوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا دا هسې خوشې چټې خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې دا دې بمبه واخله.
د فرید پلار یو خبره می درته کوله.
خوایا څنګه خبره دی راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب می دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
خزه بیخی می خواخه ده ما هم دغه چرت وحله او
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرگه سلام علیکم
و علیکم زوی استره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زوی دل تا پا دغه توشکه که نه خواه زوی فرید سنگه او
فو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور تا بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خواه هم داوز دی مور یو خبر یاده کرده خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خفه کر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وایا ده چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایتس اخته شوی ده مایناتی را خکار اکرل
چه چه؟ ایتس؟
هو ایتس
ایتسی بیا چه بلا ده
ایتس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو دکترانو نو ویل چه پا ده مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی ده وینه للاره و را غلی ده پودریان اکثر وقت پا گرده ده پچکاره ناول بمبه استعمالوی کم پودری پا ایت سخته و فرید داغه پودری ده پچکاره بمبه استعمال کرده او ده هم پا ایت سخته شویده
نو فرید اوز سنگه و
اوز بد نو
خدای می ربانه ده ایت بایم خشی واده با ورته وکو میراث کیگه خوبه نه خدای با اولادونه ورکی
و مور که تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیس نجوریگی او بل دا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل دلور جوان ولی بلوی لاستا واکو
نو تال دکترانو پختن او نکده چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختنه بی اوکده دکترانو ویل چه هیس علاج نلری بس فرید تا دعا کوئی داسی او گنی چه فرید دور زبوک سرا نشتا بس لکم مرچ دای
خدای داگا دی نشو بلا زمان دو تر نو
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
شهیدو د کلونو فریادونه توچ جبا د پښتو وی زبا یما هبنه کری پښتان زما لالونه توچ جبا د پښتو وی زبا یما هبنه کری پښتان زما لالونه توچ جبا د پښتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی کل دبدو سفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو توس رونا چی زاده کی اسیر شوی بول اوچز مکرل مات حق دورو زنزی رونا که هر تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما جی کڑی دی
لار کوله و افسوس سیاد نه وات کل وزرونه.